په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال حراري په خبري ګړای کې زه هارون بچا سلام ورته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروړو. خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیرستان د پیښې د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په یو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي او تمه ده چې مشران افغان سیاستوالان او د طالبانو مذاکرات کوونکي نن په ماسکو کې سره وویني. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیرستان د پیښې د څېړنو غوښتنه وکړه. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل د پیښې په لټنې ډېرې مهمې دي خو حکومت د غیر سنجیدګۍ مظاهره کوي. نوموړي زیاته کړه
دوی یو ځانګړې کمیټه باید جوړه شي چې د داسې پیښو تل ته ورسي او حقیقت ولست ښکاره شي. دا د پاکستان بدنصیبی ده چې نن په پارلمان کې د یو مشر وزیر پر ځای یو داسې وزیر خبرې وکړي چې د دې پیښې سره یې هیڅ تړاو نه و. نه سپیکر صاحب او نه هم حکومت د دې څه پروا لري.
شاهد خاقان عباسی د ډاکانو د وزیر مملکت مراد سعید هغو خبرو ته اشاره وکړه چې پکې یې د تحریک انصاف حکومت وستایې خو د پارلماني کمیټې د جوړولو پاکلې څه ونه ویل. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان هم پرون په پیښور کې یو خبري غونډه کې د وزیرستان د پیښې د څېړنو غوښتنه وکړه. داراز پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د پاکستان حکومت د زر تر زره په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د وژنې د پیښې څېړنې وکړي. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې هیڅوک په چا د تشدد حق نه لري او په دې پیښه کې ښکېلو کسانو ته د سزا ورکړل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د مئی په 26مه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پوز د قومي اسمبلۍ غړو او د دې غورځنګ د مشرانو محسن داوړ او ولی وزیر سره په روانو خلکو ډزې وکړې او دیار لستنۍ وجل. دوی په یو احتجاجي درنه کې د برخې اخیستو لپاره روان وو خو پوز وایي چې په دوی وسلوال برید وشو او 15 پوځیان زخمیان شول. نو په بریدګرو یې ډزې کړې چې پکې درې تنه وجل شوي دي. د مومندو قبایلی مشرانو او اسلام آباد او پینډی کې میشتو مومندو د یوې جرګې پترس کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د وجل شوې ماشومې فرشتې کورنۍ ته د زر تر زره انصاف ورکړي. دغه جرګه چې تیر ماسخوتن د اسلام آباد پرس کلب مخې ته وشوه پکې برخه اخیستونکي د مومندو ضلع د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند مشال لیډیو ته وویل
چې کوم اف آی آر کټ شو هغه کسان واپس په بیل باندې پرېښودل. دوی اوس اعلان وکړه چې که چا موږ ته انفارمیشن راکړل چې یاره دا بنزیمان معلوم کړو موږ له هغې دپاره دوی د 10 لک روپۍ اعلان وکړو. د زینب بنزیمان معلومولو دپاره 1 کروڑ روپۍ اعلان شوی. په دې بنیاد باندې موږ جرګه راغوښتی ده چې موږ سره کومه وعده شو نو په دې کې هېڅ پیشرفت نه دی شوی.
د جرګې ګډونوالو ویل که غوښتنې ونه منل شي نو په ټول هیواد کې به احتجاجونه شروع کړي. فرشته ماشومه د روانې میاشتې په 15مه د اسلام آباد له چک شهزاد سیمې ورکه شوه چې مړی د مئی په 6مه د شپې وموندل شو. وزیر اعظم عمران خان د دې پیښې د تحقیقاتو امر کړی چې پکې د پولیس چارواکو ضد هم مقدمه درج کړل شوې ده. په کوارټ کې یو پولیسوالا په نورو پولیسو ډزې کړې چې پکې یې یو تن وجل او یو جوبل کړی دی. د کوارټ ضلع د پولیسو ویاند فضل نعیم بیګا مشال لیډیو ته وویل دغه پیښه پرون د کوارټ سیټي پولیس تانې مخې ته هغه وخت وشوه چې درېو پولیسوالا خپل منځ کې بحث تکرار وکړ. په دغه مقاباس نومې یو سپایي په یو حوالدار او یو بل پولیس سپایي ډزې وکړې چې پکې حوالدار وجل شوی او سپایي جوبل شوی دی. فضل نعیم زیاتوي چې ډزې کوونکی سپایي په موقع نیول شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. داخل شوی چې نن د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په یو ورځني سفر اسلام آباد ته لاړ شي او د پاکستان له پوځي چارواکو سره په دوه اړخیزو چارو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط تیر شپه مشال لیډیو ته وویل په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ښه کولو په افغانستان کې د سولې په بهیر او د سیمې په امنیت خبرې کیږي. ښاغلي محب دا سفر د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه کوي چې په کې ورسره یو شمېر افغان وزیران هم شامل دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR لا هم په دې اړه سندي ویلي. سمه ده چې مشران افغان سیاستوال او د طالبان مذاکرات کوونکي روانه اونۍ په ماسکو کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه چې ممکنه ده نن او سبا ترسره شي په داسې حال کې کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیره ورځ په یو بیان کې وویل چې د مئی په 28مه په ماسکو کې د افغانستان او روس د سفارتي اړیکو قائمېدو د دستوري په غونډه کې به د تحریک د مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر په قیادت کې د طالبانو سوالستنی وفد ګډون کوي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې د دغې دستوري نه پس په 2مه ورځ به د طالبانو وفد د افغان سیاستوالانو مشرانو سره هم لیده کاته کوي چې په کې به د افغانستان د مستقبل په اړه غیر رسمي خبرې اترې کوي، خو نوموړي په دې حق نور تفصیل نه دی ورکړی. دا هم واضح نه ده چې د ماسکو په غونډه کې به افغان حکومتي چارواکي ګډون کوي او که څنګه. تر اوسه طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو اترو نه انکار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي هیواد یې د اټومي وسلو جوړول نه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن او تهران ترمنځ تناو زیات شوی دی. ښاغلی ظریف دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې کړي چې هم پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې وویل په ایران کې د رژیم بدلول نه بلکې دا یقیني کول غواړي چې تهران اټومي وسلې جوړې نه کړي. جواد ظریف په ټویټر یو پیغام کې زیاته کړې چې دغه هیواد ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنایي د یوې فتوی په ترڅ کې د اټومي وسلو په جوړولو باندې بندیز لګولی دی. د نوموړي په وینا د امریکا اقتصادي ترهګري ایراني ولس زیانمنوي او په سیمه کې د تناو سبب ګرځي. بلخوا ولس مشر ټرمپ ویلي دی فکر کوي چې په آینده کې به د ایران د اټومي پروګرام په سر له دغه هیواد سره لوزنامه وشي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زموږ خبریال احمد الله د کرنسیوبا یو موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 146 روپۍ 50 پیسې خرڅل کیږي او 146 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 144 روپۍ او 150 روپۍ، یو ایرو 122 روپۍ 10 پیسې او 122 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9.5 روپۍ 50 پیسې او 9.5 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 8.5 روپۍ 50 پیسې او 8.5 روپۍ 80 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې، او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅل کیږي او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 2، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان د بشري حقوقو له کمیشن وروسته د بخښنې نړیوال سازمان هم د شمالي وزیرستان د غیبی پیښې د پرټنو غوښتنه کړې چې پکې په مبینه ډول د پوسټ په دزو د پښتون ژغورنې غورځنګ دیار لسګړی وژل شوې دي. د عوامي نشتل ګوند د خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان هم پرون وویل چې پوز بے وسلې خلک پنخه کړي.
غیر مسلح لکانو کم ایمنیتلو وغته سیرې مې راجولې دي چې څنګه بچې پوسټ لري دي فوجانو غصا فایرینګ کړي.
پرون ماخام بیا په اسماعیل خان کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ 15 ځایي غړي هغه مال ونیول چې هغه د شمالي وزیرستان د پیښې پر ضد احتجاج ته غونشي ول. دغه کسان 15 ساعت وروسته خوشي شول، خو وایي چې د پښتنو د حق غوښتنې مبارزه به جاری ساتي.
سملګری ونیوال دې نجاو سلیم مضبوطه دي دا خو پکړ د کړدای.
او ټاکل شوی د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د ولسمشر صلاحکار حمدالله محب نن په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې وکړي. یو شنن کې وایي له دې سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو درېدلې بهیر بیرته پیل شي.
هغه چې کوم هرڅه معطلو هغه به ختم شي او دا به یو بنیاد کې ډیجیټل اوقات بحال شي او واپس نارمل حالت ته راشي.
پر یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنۍ موضوع د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وروسته د انساني حقوقو لپاره کار کوونکي وي. نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم د وزیرستان د پیښې د پرټونو غوښتنه کړې چې په مبینه ډول پکې د پوسټ په دزو د پښتون ژغورنې غورځنګ دیار لس غړي وژل شوي دي. اپوزیشن ګوندونه هم د دې مسلې پارلماني تحقیقات غواړي. په دې اړه د حکومت او پښتون ژغورنې غورځنګ دریض څه دی؟ دا به د بشیر ګواخ په رپورټ کې وورو.
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مې په وښتمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان حکومت د ژر تر ژره په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د وژنې د پیښې څېړنه وکړي. د ادارې زیاته کړې چې هیڅوک پر چا د تشدد حق نه لري او ښکېلو کسانو ته د سزا ورکړل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د مې پر شپږویشتمه د وزیرستان په خړ کمر کې پوز د قومي اسمبلی غړو او د دې غورځنګ د مشرانو محسن داوړ او علي وزیر سره په روانو خلکو ډزې وکړې او دیارلس تنه یې وژل. دوی په یوه احتجاجي درنه کې د برخه اخیستو لپاره روان وو، خو پوز وایي چې پر دوی وسلوال برید وشو، نو ځکه یې درې کسان وژل او پنځه پوځیان زخمیان شول. د مئی په وښتمه د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی ویل چې یوه پارلماني کمیټه دې د دې پیښې پلټنې وکړي. دی وایي یوه ځانګړې کمیټه باید جوړه شي چې د داسې پیښو تل ته ورسي او حقیقت ولس ته ښکاره شي. دا د پاکستان بدنصیبي ده چې نن په پارلمان کې د یو مشر وزیر پر ځای یو داسې وزیر خبرې وکړي چې د دې پیښې سره یې هیڅ تړاو نه و. د پخوا په شان یې غیر سنجیده او له اشتعاله ډکې خبرې وکړي. نه سپیکر صاحب او نه هم حکومت د دې څه پروا لري. شاهد خاقان عباسی د پوسټل سروسز یا ډاک خدماتو وزیر مملکت مراد سعید یادوه. سعید په پارلمان کې پرون د تقریر په محل د تحریکی انصاف حکومت وستایو او د پارلماني کمیټې د جوړولو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه
یو ناره دار ده چې په پوخانو زخمونو باندې مونږ مالګه وتوړو او په هغې باندې غم وکړو. یو ناره سره دا ده چې زخمونه مې شته خو مرهم پټي پې کومه.
د مراد سعید د خبرو په وخت د مسلم لیگ نون غړي د احتجاج په توګه په دې دلیل سره وتل چې په وینا یې مراد سعید د وزیرستان د پیښې د څېړنو پر ځای یوازې د خپل مشر عمران خان ستاینې وکړې. بلخوا د پیپلز ګوند نوید قمر په پارلمان کې پر دې موضوع په تفصیل وغږېد. دوی قومي اسمبلی یوازنی داسې ځای دی چې د سختو مسایلو حل راوستلی شي. که د پارلماني کمیټې د جوړولو غوښتنه کېږي، نو دا د حقایقو د راسپړلو لپاره کېږي. د وزیرستان د پیښې ټول حقیقتونه دې پارلمان ته په ډاګه کړل شي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د دې غورځنګ یوې مشرې ثنا اعجاز د مې په وښتمه مشال ریډیو ته وویل
نیوټرل کمیشن دې جوړ کړی شي چې هغه باقاعده د دې تحقیق وکړي او صحیح معلومات ورکړي شي، ځکه چې دې وخت کې خو د پاکستان رسنۍ چې دي هغه صرف د ډی جی ایس پی آر یا د ایس پی آر چې کوم ورژن دی هغه مخې ته راولي او هغه خبرې نه کوي چې کوم مونږ سره پیښې شوي دي، چې کوم زمونږ خلک شهیدان شوي دي یا مونږ سره زیاتې شوي دي په دې پیښې کې د شمالي وزیرستان.
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د غیب کړل شوو خلکو عدالت ته وړاندې کېدل، له قبایلي سیمو د ماینونو ټولېدل او د هدفي وژنو بندېدل غواړي. د پاکستان پوځ وایي چې په دې کې ډېر کارونه کړي او په نورو کار روان دی.
د مشال ترڅنګ اوسې، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپږو.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان بیګام خان په پیښور کې وی خبري غونډه ته په وینا کې په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو د پوز د ډزو د پیښې په کلکه غندنه کړې. نوموړي د پیښې د پلټنو او ککړو امنیتي سرتیرو ته د سزا غوښتنه کړې ده. ایمل ولی خان د پوز د ادا ناسمه بدله چې ګواکې د غورځنګ غړو پر امنیتي سرتیرو ډزې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر همداراز وویل له اختر وروسته د پښتنو یوه قومي جرګه رابلی چې هدف یې پښتنو ته پور پیښو ستونزو د هغو د حل پر لارو چارو خبرې کول دي. غلام غوث معلومات راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې د وزیرستان په پیښه سخت خفګان څرګند کړو او له مشال ریډیو سره په مرکه کې یې د دغه پیښې غندنه وکړه او په دغه پیښه کې په احتجاج کوونکو د ډزو کوونکو په ضد د کاروایي غوښتنه یې هم وکړه.
بدقسمتۍ نه چې په پنجاب کې یو دهشتګرد تنظیم روزي او هغه سټرایک کوي، هغه کې د خلک زیو لفافې د پکې تقسیمې زما پښتانه کو سٹرائک کئی او پرم نہ سٹرائک کئی نو بدی باندې ډزې ورولی کی دا د سٹیټ سره جواب دی. کوم خلکو چې دا کار کړی دغه خلاف د سخت نسخ کار ویو شي.
خو تر دې وړاندې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR ویلی وو چې د پی ټی ایم د کارکونانو لخوا اول په پوزي چیک پوسټ حمله شوې وا او بیا وروسته امنیتی سرتیرو دیپایي کاروایی کړی وا. خو ایمل ولی خان وایي د پی ټی ایم کارکونانو په چیک پوسټ برید نه دی کړی.
زمونږ د انوایو جنرل سیکرٹری دے شیر اللہ وزیر نمے دے داغت اخلے منگ خبری کو عام خلق لگا زما پچے پوسٹ حملہ کولی نشی بدے حالات کے منگ پخل کو حملے کو کودا پاکستان میڈیا دا چاپا کنٹرول کے دا خود سوشل میڈیا کو رجا کنٹرول کے شتنا تاسو الکانو کی ماتا یو الکو خے جو سوک مسلئی اخو بالکل غیر مسلہ لکانو تل مخیا لکانو ورتا انتظار کو چ سوکم ایمنے تلو وقت سیرے میں رہ چولی دی دی چ سنگ پچے پوسٹ دی فوجان اور صاف فائرنگ کرے
ایمل ولی خان پا خبری کانفرنس کی دا اختر رستو دا جون پا سوارلسم نیٹا پا پیخور کی دا پختون قومی جرگی پا نوم دا یغونڈی رابللو اعلان هم اکڑو پا دا غالا هغا مشال ریڈیو سر پا مرکه کی وایی پا دا غونڈ کی با دا پختانو دا سیاستوالانو ترسنگ دا پختون تحپوز مومنٹ پا شمول دا پختانو دا ستونزو لپار کارکون کی نور تنظیمونو تا هم بلنا ورکوی
که اغا سیاست داران دی او که اغا بیا دا هر مکتب فکر خلق چه اغا سر آغون کم او کم سے کم دا قامی مسلو که منگ پا یو خبرا متفق شو و پا غیبان منگ گامزن شو تحریک دا مسلو تا پر رو چه دیگی مسلی ورلہ حل که تحریک بیا سر اغا سر اغیس دشمنی خوزاتی نشتر
دا عوامی نیشنل گوند ترسنگ دا نور و سیاسی گوندون لخوا د شمالی وزیرستان د دغه پیخ په لړ کې د غندنی او احتجاجونو لړۍ لا هم دوام لري. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مې پر شپږویشتمه په شمالی وزیرستان کې د شوې پیخې په اړه پوز او پښتون ژغورنې غورځنګ جلا جلا کیسې لري. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی په سوله ییزو کسانو ډزې شوي او لږ تر لږه دیارلس غړي وژل شوي دي. بلخوا پوز وایي پر دوی وسلوال برید شوی او درې حمله کوونکي وژلي دي. حکومتي چارواکي د پوز دریز او عیني شاهدان د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه تاییدوي. خو هلته اصلا څه پیښ شوي د بشیر ګواښ په رپورټ کې یو
د مئی په شپږویشتمه د قومي اسمبلۍ غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران محسن داوړ او علي وزیر د شمالي وزیرستان په ډوګه مچه مداخلو کې ایوي احتجاجي درنې ته روان وو. تر دې یوه ورځ وروسته پر ټولنیزو مطبوعاتو خپرې کړې ویډیو کې محسن داوړ وویل چې پوځ د بویا د خړ کمر په سیمه کې دوه چیک پوسټونه جوړ کړي وو. دا هغه په وینا کله چې تر ډیرو ناندرې وروسته له دې چیک پوسټونو تیر او درنې څخه د هرکلي لپاره ورغلو خلکو سره مخ شول نو پوز پې ډزې وکړې.
هلته چې مونږ ور واوړېدو نو خلک مونږ ته خوشحاله وو او زمونږ په خوشحالۍ کې هغې لږ جذباتي شو. زمونږ لپاره هرکلي لپاره خبرې مبرې د خوشحالۍ اظهار کولو چې په دې کې زمونږ د شا طرف نه فوجانو ډزې شروع کړې او ډزې داسې ډزې شروع کړې چې لکه دا درې څلور پنځه سیکنډ خو موږ دا خیال و چې دا با وایي ډزې خو چې بیا سایډ ته ما سره یو کس بالکل جخت وغورځېدلو هغه بیا روانه شو نو ماته پته ولګېد یاره دا خو سړی دا خو دوی سټریټ فایرنګ کوي. علي وزیر صاحب بیا داسې کار وکړ چې هلته یو کس زخمي و موږ خو خلکو راوچت کړو. هغه زخمي پسې چې دی بیا واپس ورغی نو هغه زخمي هم بیا وویشتو او د دم ګرچاپېره د دخ په ګرچاپېره فایرنګ شروع کړو او دی چې کوم دی
محسن داوړ زیاته کړه چې د دوی دیارلس ملګري وژل شوي او تر دیرشو زخمیان دي. بلخوا د مې په شپږویشتمه پوز په خپله خبر پاڼه کې ویل چې علي وزیر او محسن داوړ د یو مشکوک ترګر د خوشې کولو لپاره د دوی پر یو چیک پوسټ برید کړی. د پوز په وینا د دوی پنځه کسان زخمیان او له حمله کوونکو یې درې وژلې دي. پرون د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې پر دې مسله تاوده بحثونه وشول. د حکمران تحریک انصاف ګوند غړي او د پوسټل سرویسز وزیر مملکت مراد سعید پر دې مهال د پوز خبرې تایید او د پښتون ژغورنې غورځنګ دریز رد کړ.
تمام ویډیوز فوټیج ساری موجود
دی. وای داسې ویډیوګان نشته دی چې دوی په پوز څنګه حمله وکړو د پارلمان یو غړي څنګه خلکو ته اشتعال ورکړ. له دوه درې ورځو راهیسې هلته درنه وه خو کله چې د هغوی غوښتنې پوره کېدل شروع شول او د وزیرستان یو کس خوشې شو نو له دې ځایه د پارلمان یو غړي ورته فون وکړو چې درنه مه ختموي. بیا تر دې وروسته په پوځي چک پوسټ برید وشو. په نتیجه کې د پوځي ځوانانو تر څنګ د وزیرستان ځینې خلک هم شهیدان شول. خود پښتون ژغورنې غورځنګ او د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ په خپل ویډیو کې ویلي چې د دوی خلک بي وسلې او پوره امن وو. د شمالي وزیرستان په ډوګه مچه مداخلو کې درنا تر هغې وروسته پیل شوه چې تېر هفته پر پوز تر برید وروسته ځینې ځایي کسان ونیول شول. احتجاج کوونکو له پوز د دې کسانو د خوشې کولو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د وسلوالو د حملو لپاره دې عام خلک نه ځورول کېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ډېر اسماعیل خان پولیسو پرون مازیګر د پښتون ژغورنې غورځنګ 15 ځایي غړي هغه مهال ونیول چې هغوی غوښتل د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې پر ضد احتجاج وکړي. پولیسو دغه کسان تر 5 ساعتونو بندي ساتلو وروسته خوشي کړل. د غورځنګ د غړو مشال لډوی ته وویل دوی له جیلونو نه ویریږي او د پښتنو د حق غوښتنې خپل مبارزه به جاري ساتي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د پاکستان پوځ سرتیرو د اتوار پر ورځ په خړ کمر سیمه کې پر احتجاج وتلو کسانو ډزې کړې او لاغوی یو شمیر وجلی او ټپي کړي دي. د پاکستان پوځ بیا وایي ځایي کسانو د خړ کمر پر پوستې د حملې پلان درلود. سیلاب مسعود حاله کوي.
پرون مازیګر مال د ډېر اسماعیل خان پولیس فورس د پښتون ژغورنې غورځنګ 14 سنګشتیانو گرفتار د دوی هغه غونډال یاریونی وطن باوان چې کومي د قطبي وزیرستان مداخل خړ کمر د پېښې د غندنې په لړ کښې کوه. په دغه باره کښې د غورځنګ د ډېر اسماعیل خان مشر مولانا قاضي طاهر مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
حکم بند احتجاج و پشالور باجی بندے چې د میش ملګری حق نواز پر ډر اسماعیل خان ته ورسېدل و ته پولیس ډایرک روغلل. د میش ډر اسماعیل خان پی ټی ایم ډیر لاس ملګری پولیس ولا یو ورل دغه الزام دا ولاګو چې تاسو په 144 شروعتلې میش ورتاوې چې تاسو په 144 میش تا وشوې نو د کوم میش ته خبرو غلای دی. د میش احتجاج متاثر ک
د غورځنګ یو بل ملګری شیر الله مسعود زیاته کړه چې میجا اراده مضبوط په دغه رنګ بندیزونه میجا د خپل مرام نه بیرته ګرځولای نشي.
پولیس دا غونډه پری نشوله او په ملګری چاپا اوچا والا ملګری ونیوال. میجا او سلیم مضبوط دي دا خو پکړ د کړای میجا عوام زمینا ورکل او د پی ټی ایم هغه قانون چې د پښتین قوم د پورای دا ودا کړی دوی قسم کړای دی چې میجا د پښتین قوم د پورا ژوندون غوړي حق او غوړي نو د دغه سینا میجا په تنگ شي پورا دا پدرم اوریز بندی جنوبی وزیرستان لادی پا مقامو دی میجا جلساوی او میجا دنیو تا دا جواتا کی کاریاست چکیم پا میش پرشار آچاوی جاوبشو میجا دیگی جلسی نا ثابتاوی چه میجا دی ریاست دا پرشار نمانی.
دی پولیس چطکی فورسیو چارواکی چکم خپل نم جواتاول خوش نکرل مشال ریجی تاوویل چه دی دغی غنده او یاریون تنباولو دی پارا میجا تا دی پاسانا ہدایت شوی وا چھ عمل مو پر وکڑو. چرواکی دا ہاں وا ویل چھ پا چوکائی کشی دی 5 گھنٹو کشی نوالو نا دورست دی دی غرزنگ دا ٹول کاسون اوس خوشی کڑی شوی دی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیر اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
په اسلام آباد او راولپنډی کې میشتو د مومن ضلع خلکو پرون د یوې جرګې په ترڅ کې له مرکزي حکومته وغوښتل چې د فرشتې کورنۍ ته د انصاف ورکولو په لړ کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. 10 کلنه فرشته چې د یو غریب پلار لور وه 15 ورځې تر لادرکه پاتې کېدو وروسته مړی د اسلام آباد په یوه ځنګل کې په خراب حالت کې موندل شوی و. حکومت د فرشتې د کورنۍ لپاره انصاف غوښتونکو ته باور ورکړی و چې په 15 ورځو کې به د هغې قاتلان نیسي او عدالت ته به وړاندې کوي. خو دغه فعالان وایي چې یوه اونۍ تیره شوه او حکومت تر اوسه په دغه لړ کې هیڅ نه دي کړي. د پاکستان وزیر اعظم پولیسو ته امر کړی و چې خپلې پلټنې وکړي او دته معلومات ورکړي. احمدالله حال راکوي.
پروند ګل په ماخستان د اسلام آباد پرس کلب مخې ته دا جرګه وشوه چې پکې د مومندو ځنې مشرانو سره سره په پینډه اسلام آباد کې میشت د یادې ضلع خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په جرګه کې د ګډونوالو وینا وه چې د مې په 1 د فرشتې مړې ښخولو نه وړاندې د حکومت نه یې د نوموړي قاتلان نیولو د غفلت کوونکو پولیس اهلکارو پر ضد کاروایی کولو او د فرشتې کورنۍ سره د مالی مرستو غوښتنه کړې وه او د وزیر اعظم سلاکار علي اوان باور ورکولو وروسته خپله احتجاجي مظاهره یې ختمه کړه. خو اونۍ تیرېدو باوجود تر اوسه ورته په دې کیس کې څه پرمختګ په نظر رانغلی. د عوامي نېشنل ګوند د مومندو ضلع صدر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل په جرګه کې یې فیصله وکړه که حکومت خپلې وعدې پوره نه کړي نو بیا به د لاهور کراچۍ او پېښور په شمول قبایلي ضلعو دورې کوي او فرشتې کورنۍ ته انصاف ورکولو لپاره به کمپاین چلوي.
موږ محسوس کړی ده چې موږ ته انصاف ملاوېدو امکان ډېر کم شوی دی. چې کوم اف آی آر کټ شوی هغه کسان واپس په بیل باندې پرېښودل. دوی اوس اعلان کو چې کچا مونږ ته انفارمیشن راکړل چیرې دا بنزیمان معلوم کو مونږ لا داغه لپاره دوی د لسو لکو روپیه اعلان وکړ. زینب بنزیمان معلومولو لپاره یو کروڑ روپیه اعلان شوی. په دې بنیاد باندې مونږ جرګه راغوښتې ده چې مونږ سره کومه وعده شو، نو په دې کې هیڅ پیشرفت نه شوی. که دلته انصاف سو کرانی کی نو مونږ به د پرشتې لپاره په دې پاکستان کې خواره ټول پښتانه راټولو.
د مومندو ضلع سره تعلق لرونکي ګل نبی د مې په شلمه مشال ریډیو ته ویلي وو چې مې په پنځلسمه چې کله لور ورکه شوه نو دوی د اسلام آباد شهزاد ټاون تانې ته اف آی آر درج کولو لپاره ورغلل، خو پولیسو یې یوازې د لور د ورکېدو رپورټ ولیکو. بیا د ځینو سیاستوالانو او خبریالانو د فشار وروسته پولیسو د مې په نولسمه اف آی آر درج کړو. د مې په شلمه د فرشتې خراب کړل شوی مړی وموندل شو، د کم وروستو چې د نوموړي د کورنۍ غړو او ځایي خلکو په ترامړي چوک کې په احتجاج لاس پورې کړو. په جرګه کې موجود یو بل مشر جواد خان مشال ریډیو ته وویل که حکومت لخوا پر وخت متاثرینو ته انصاف ملاویدلې نو بیا داسې جرګو او یا احتجاجونو ضرورت به نه راپېښېدلې.
هر ځای کې که ظلم زیاتې وشي هغه اول میډیا راوچت کی او د هغې نه بعد هغې ته انصاف ملو شي. زموږ ریاست ته پکار دي ادارې دومره مضبوطې کی چې د میډیا نه مخکې مخکې چې هلته کم یو عام انسان ورځي چې د هغه خبره ایڈریس کیږي او د هغه مسلې صحیح ټایم کې حل کیږي. پهلې بس موږ د پروټیسټ نه اوزګاریو.
د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس عاشق خوان د مې په درشتمه رسنیو ته ویلي ول د فرشتې ورکېدو اف آی آر درج کولو کې د ځنډ نه کار اخیستل، پلټنې په صحیح توګه نه کول او بیا د هغې پوسټ مارټم نه کول، دا ټول کارونه زموږ د کمزوري سیستم نشاندهي کوي. حکومت د پولیس په نظام کې اصلاحات کول غواړي د کم له وجې چې سیستم مضبوط کېدلی شي. دې تر څنګه وزیر اعظم عمران خان هم د فرشتې د وجنې په اړه اسلام آباد پولیسونه وضاحت په غوښتلو سره امر کړی دی چې د شهزاد ټاون تانې ایس ایچ او او نورې عملې پر ضد باید مقدمه درج شي او هر ورځ دې ورته د پلټنو په اړه تازه معلومات وړاندې کړل شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شو
ټاکل شوی د ملي امنیت په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار حمدالله محب نن د نهې په ورځ په یو ورځني سفر اسلام آباد ته ورسي او د پاکستان له پوځي چارواکو سره د افغانستان او د سیمې پر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي. باید ویل شي په وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد سفر بلنه ورکړې وه، کومه چې نوموړي قبوله کړې وه. امکان ده چې هغه د را روانې جون میاشتې په اخره کې پاکستان ته ورشي. د چارو پوهان وایي اسلام آباد ته د حمدالله محب په ورتګ سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو درېدلې پروسه یو وار بیا پیل شي. احمدالله معلومات راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د ځنې وزیرانو د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه د نهې په ورځ اسلام آباد ته را روان دي او نوموړی به د جنرال باجوا سره د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې سمولو، د سیمې په امنیت او د افغانستان سولې پروسې ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. بلخوا د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر تر اوسه د حمدالله محب د پاکستان سفر په حق لات سند ویلی. دا چې د حمدالله محب د اسلام آباد دا سفر څومره مهم دی، خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي د تیرې سمودی راهسي د دوانو ملکونو اعلی چارواکو په کچ د تګ راتګ لړۍ ودرېدلې وه، خو اوس د نوموړي راتللو سره یو وار بیا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو پروسه شروع شي.
دا ډېره خبره ده چې د ولسمشر او د عمران خان وزیر اعظم ترمنځ ټلیفون نه وروسته بیا رورو هغه تعلقات واپس خپل نارمل حالت ته روان دي. یو خو به هغه چې کوم رکاوټ هغه چې کوم هر څه معطلو هغه به ختم شي او دا به د ما په نظر باندې یو بنیاد کې دیجی تعلقات بحالم شي او واپس نارمل حالت سره شي.
د ذکر دا چې په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد سفر بلنه ورکړې وه، کومه چې نوموړي قبوله کړې او امکان دی چې اشرف غنی د جون میاشتې په اخیره کې پاکستان ته راشي. په پیښور کې میش خبریال او سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي د افغانستان حکومت د تیر څه وخت راهسې کوشش کوي چې طالبان ورسره نیغ په نیغه خبري شروع کړي او دې لړکې د پاکستان نه د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. نو ګڼي چې په دې سفر کې به د افغانستان چارواکي یو وار بیا خپل هغه زړه غوښتنه تکرار کوي.
پاکستان دې په خپل افکارې ویلې دي طالبان د افغانستان حکومت سره کېني او خپل مسلې د خبرو د لارې حل کړي، خو طالبان نه مني. نو دا اوس یو نوی کوشش دی او دې نه زیات توقعات نشي کېدی په دې حالاتو کې. دا ده چې یو بل سره به سلام مشوره وکړي، دا به وګوري چې څه قسمه ګامونه ورته کولی شي، ممکن دی څه ممکن نه دی دغه بده کړه او پیدا کړی.
طالبانو د امریکایي استادو سره په قطر کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې مذاکرات روان دي، خو افغان حکومت سره د مخامخ خبرونه انکار کوي. افغان چارواکي په پاکستان تور پوری کوي چې د طالبانو جنگي مشران هلته اوسیږي او له هغه ځای ورسره مالی او عسکري مرسته کیږي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې په طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي.
د احمد الله رپورټ اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د پیښې په اړه د یوې پارلماني کمیټې له لارې پلټنې ډېرې مهمې دي او پکار ده چې زر تر زره یې ترسره کړي. حکومت لا هم د کمیټې جوړولو په هکله څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د وژنې د پیښې څېړنو غوښتنه کړې. یاد غورځنګ ادعا کوي چې د مئی په 26 د وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پوز په ډزو 14 تنه وژلي، خو پوز وایي په پوسته یې برید کې 15 عسکر ژوبل شوي وو چې په جوابي ډزو کې درې بریدګر وژلي. د مومندو قبایلي مشرانو او اسلام آباد او پینډه کې مشت مومندو د یوې جرګې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د وژل شوې فرښتې کورنۍ ته زر تر زره انصاف ورکړي. دغه جرګه چې تېر ماسپښین د اسلام آباد پریس کلب مخې ته وشوه، په کې ګډونوالو وویل که غوښتنې ونه منل شي نو په ټول هیواد کې به احتجاجونه شروع کړي. ټاکل شوی چې نن د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په ورځني سفر اسلام آباد ته لاړ شي. په پاکستان کې د افغانستان سفارتخانه وایي په دې مقابله د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ښه کولو، په افغانستان کې د سولې په بهیر او د سیمې په امنیت خبرې کیږي. تمه ده چې مشران، افغان سیاستوال او د طالبانو مذاکرات کوونکي روان وري په ماسکو کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه چې ممکنه ده نن او سبا ترسره شي په داسې حال کې کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو لپاره هڅې روانې دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي هیواد یې د اټومي وسلو جوړول نه غواړي. د نوموړي دغه څرګندونې پرون پس له هغې مخې ته راغلي چې په هم پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنګټن کې وویل په ایران کې د رژیم بدلول نه بلکې دا یقیني کول غواړي چې تهران اټومي وسلې جوړې نه کړي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د هند وزیر اعظم نریندر مودي ته په انتخاباتو کې کامیابی په ترلاسه کولو مبارکي ورکړي او نوموړي سره په مختصر ټلیفوني خبرو کې دواړو چارواکو د سیمې امنیت، ترقی او خوشحالي لپاره په ګډه سره د کار کولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورسپانه لیکي د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته دا یو ښه پرمختګ دی چې د پاکستان او هند اعلی چارواکو ترمنځ رابطه وشوه، خو هند له پکارو چې وزیر اعظم عمران خان ته هم د نریندر مودي د سوګند پورته کولو په دستور د ګډون بلنه ورکړې وې. ورسپانه لیکي نریندر مودي په خپل لومړی دوره کې د پاکستان سره اړیکې خرابې ساتلې وې، خو ورله په کار دي چې د واک په دویمه موده کې د پاکستان سره د کشمیر په شمول ټولو خپل منځي شخړو د هواري لپاره مذاکرات شروع کړي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي د دوه ملکونو ولسونه یو بل سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان خو هند ته څو واري خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هوارولو وړاندیز کړي، نو یاد ملک نوي مشورولې لپاره کار دي چې د خپل ولس د خواهشاتو احترام په کولو سره د پاکستان سره مذاکرات شروع کړي. ورسپانه لیکي دوه ملکونو په تیرو وختونو کې څو واري جنگونه کړي دي خو هیڅ نتیجې نه دی راوتلي، نو په کار ده چې د دې سیمې امن، ترقی او دوه ملکونو د ولسونو ترمنځ رابطې ښې کولو لپاره دی مقصد مذاکرات شروع کړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پیښور زیاتره پرایویټ سکولونو د ماشومانو نه د ګرمۍ چټیانو فیسونه اخستل شروع کړي، کم چې غیر قانوني کار دی، ځکه چې د پرایویټ سکولونو ریګولیټری اتارټي سکولونه د ګرمۍ چټیانو فیسونه اخستلو نه منې کړي دي، نو صوبایي حکومت لای مخه نیول پکار دي. ورسپانه لیکي د کله نشه د پرایویټ سکولونو اتارټي جوړه شوې ده، نو تر اوسه یې داسې کاروایی نه کړه چې د زده کوونکو حقوقو تحفظ سره په قوانینو عمل درآمد کې مددگار ثابت شوی وي. نو یاد اتارټي ایلا پکار دی چې فعال کردار په لوبولو سره دی ټول سکولونه د دې پابند کړی چې د فیسونو نه متعلق په قوانینو عمل درآمد وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د طالبانو په بند کې له پاتې شو کسانو سره د ناسم چلند په اړه رپورټ خپور کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د مې پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د ډزو په یوه پیښه کې د اتو تنو د وژنې او په دغه اړه د پښتون ژغورنی غورځنګ او د پوځ د بیانونو موضوع راغستې. تفصیل انیسې اجمل اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما د اتوار پر ورځ په یو بیان کې ویلي د طالبانو په بند کې له پاتې شوو کسانو سره ناوړه چلند شوی دی چې کېدای شي د تشدد په زمره کې راشي. ملګرو ملتونو په دې سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما د طالبانو د ناسم چلند په اړه دا رپورټ له دیارلسو قیدیانو سره نیخ په نیغه د مرکو پر اساس جوړ کړی دی. دا دیارلس قیدیان د فروری په 15مه د افغان ځانګړو امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې خوشي شوي وو. یونامه ویلي خوشي شوي قیدیانو دوی ته د غنی غونی ډکو 500 جیلونو په اړه رښتینی معلومات ورکړي دي. د قیدیانو ملګرو ملتونو ته ویلي د طالبانو په بند کې بالغ تر لږه 7 ساعته د کار کولو لپاره مجبور کېدل او د دې ترڅنګ به ترې د چاودیدونکو موادو جوړولو کار هم اغستل کېده. په یونامه کې د بشري حقوقو څانګې مشر ریچارډ بینټ طالبانو ته یادګیرنه کړې چې د کورنیو نړیوال شخړو لپاره د بشریت قوانین وای هر هغه تن چې په جګړه کې نیخ په نیغه د جنگیدو کار پرې خودي وي او یا یې پکې برخه نه وي اغستې نو باید د انساني حقوقو مطابق ورسره چلند وکړل شي. بلخونی نیویارک ټایمز رسپانلی کې د پښتون تحفظ مومنت مشران وای اغي تر خپل عیني حقوقو لاندې پر امن احتجاج کوي خو پوز دا د ریاست دشمن ګڼي او په افغانستان او هندور پورې کوي چې د پی ټی ایم لاټړ کول سره نارامي رامنځته کوي. رسپانلی کې د مې پښ پګښتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې په ډزو غنو کسانو ته مر شوبلا واوخته. د پښتون تحفظ مومنت مشرانو د سیمې اوسیدونکو وای د پوز لخوا د کسانو گرفتار کول او التا د لټون عملیاتو پر ست په خړ کمر کې په احتجاج کې د برخه غستو لپاره د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر روانو چې امنیتي ځواکونه ودرول او لورتګې منع کړل. نیویارک ټایمز رسپانلی کې د غورځنګ مشران وای په خړ کمر کې په پر امن احتجاج پوز ډسې کړی دی او هم خلک یې وژلي او زخمي کړی دي. خو د پاکستان فوج وای چې د پی ټی ایم مشرانو او نورو کسانو التا په پوزي پوستي برید وکړ چې پکې 15 سرتیري زخمیان شوي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. مسکو د افغانستان او روسي ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د سلمي کلیزي په رسمي مراسمو کې د ګډون په پلمه یو ځل بیا یو شمېر افغان سیاستوال او طالب استازي وربدلی دي. د مسکو په دې دوه ورځنیو غونډو کې چې نن او سبا کېږي پر څلور کسیزه طالب هیئت سربیره د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د یو شمېر افغان سیاستوالو د سولې د عالي شورا د مشر کریم خلیلي ګډون تایید شوی دی. طالبانو او روسیې ویلي پر رسمي مراسمو سربیره به طالب استازي او افغان سیاستوال خپلو کې د افغانستان د سولې په تړاو غیر رسمي خبرې هم وکړي. اجمل اند معلومات راکوي.
د حامد کرزي یو ویان مسکو ته د نوموړي سفر تایید کړی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د قطر له دفتر څخه 14 کسیز هیئت به د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو په سلمه کلیزه کې ګډون وکړي. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر استازي به په ورپسې ورځ له افغان سیاستوالو او مشرانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هم وغږیږي خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دوشنبه په ورځ وویل د دې شورا مشر محمد کریم خلیلی مسکو ته تللی څو دغلته د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزي په مراسمو کې برخه واخلي. د دې شورا ویاند غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته په دې اړه چې آیا ښاغلی خلیلی به په مسکو کې له طالبانو سره هم وګوري کنه له څه ویلو ډډه وکړه خو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې هر ډول فعالیتونه باید د افغانانو سره په همغږي وي.
ټول هغه فعالیتونه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي هغه باید د افغانانو سره همغږي وي او دغه فعالیتونه وکولای شي چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمينه برابر کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبغت احمدي پر خپل ټوئیټر لیکلی چې په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان به د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د روخانه نه چې خغلې بهان به له طالب استاو سره هم وګوري او کنه. په مسکو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو او طالب استازو د احتمالي لیدنې رپورټونه په داسې حال کې خبريږي چې په افغانستان کې د نننه جګړو او تاوتریخوالي زور اخیستی. افغان لیکوال او د سولې فعال نجیب دنګیال چې تیر کال په مسکو کې د یوې ورته غونډې برخوالو وای ګومان نه کوي چې دا ډول غونډې به افغانستان کې روان تاوتریخوالی را کم کړي.
لومړی باید په افغانستان کې دوی چې په جګړه باندې تاثیر ولري، کله چې په جګړه باندې تاثیر نه وي فکر کوم دا هڅه د 2000 راهیسې روانې دي او یوازې نمایشي بڼه لري.
ښاغلی ننګیال د روسې په میاشت کې په افغانستان کې د جګړو بریدونو او ولسی مرګوب له زیاتېدو ته په اشاره ویل، طالبانو لخوا د تاوتریخوالی زیاتېدل خي چې دا ډله د سولې خبرې په جدي ډول پر مخ نه وړي او لا هم پر جګړې تکیه لري. طالبان له امریکایي ډیپلوماټانو سره له 2 میاشتو راهیسې مذاکرات کوي، خو تر دې مهاله یې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړي. دا به دویم ځل وي چې د طالبانو استازي په مسکو کې د ښاغلي غني د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو په شمول له یو شمېر افغان سیاستوالو سره ګوري.
د اجملان پر رپورټ کې مو اوریدل چې په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مناسبت غونډه کې به د افغان حکومت په استازیتوب په روسیې کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند برخه واخلي. بهاند پرون مشال ریډیو ته وویل دا مراسم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا جوړیږي. نوموړي د افغانستان او روسیې د اړیکو د تاریخ په اړه وویل چې د دواړو هیوادونو د رسمي اړیکو 100 کاله پوره کیږي، خو افغان او روسي واکمنو له 2 پیړیو راهیسې له یو بل سره تماسونه درلودل. په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند زموږ همکار احمد تکل ته د روسیې او افغانستان د اړیکو د مخینی په اړه وایي.
لومړنی روسي استازی ډېر پخوا 15 پیړۍ کې هرات ته راغلی دی. دغنه وروسته کېدای شي میرویس بابا لومړنی سیاسي څوک و چې روسي یو استازی سره چې هغه په اصفهان کې د روس سفیر و او اسرائیل نومېده هغه سره میرویس خان کتلی دی. او دغه راز لومړنی تړون چې افغان او روسانو ترمنځ لاسلیک شوی دی هغه د شاه اشرف په وخت کې و چې په 1999 کال کې د فبروري میاشت کې شوی دی. او د هغه وخت و چې افغانانو ایران لاندې او د روسیې سرحد ته ورسېدل. او د احمدشاه بابا په وخت کې هم یو روسي استازی بغدان اسلانوف قندار ته راغی، خو احمدشاه بابا سره یې کتنه ونه شوه. خو وروسته د روس امپراتوري دوهمې الیزابت احمدشاه بابا ته یو لیک ولیکه. دغه راز په اغلب ګمان په 1930 کال کې د ویتکوویچ روسي استازی کابل ته راغی او امیر دوست محمد خان په دربار کې پاتې شو. باید یادونه وکړم چې امیر دوست محمد خان بل سفیر روسیې ته لیږلی و چې هغه حسین علي خان نومېده. هغه ته یو لیک هم ورکړی و او پیټرزبورګ د هغه لیک ځواب راوړی و ده ته ورکړی و، خو له بده مرغه حسین علي خان په لاره کې مړ شوی دی. دغه راز باید یادونه وکړم چې د روسانو یو ډېر لوی هیئت د شیر علي خان په وخت کې 300 تنه زیاتو کابل ته راغلی دی. هغه وخت شیر علي خان هڅه کوله چې د انګریزانو د یرغل یا ناوړي اړیکې مخه ونیسي، خو له بده مرغه هغه هم داسې د نوا غوندې پاتې شو. په اغلب ګمان چې شیر علي خان به د روسیې دربار ته تر 250 پورې لیکونه لیکلي وي. هغه د افغانستان او د روسیې ترمنځ رسمي سیاسي اړیکو ټینګښت دی چې د فبروري په میاشت کې 1999 کال کې امان الله خان مسکو ته لیک ولیکه د لینین په نامه. او د 1999 کال د می په 20مه نیټه د هغه ځواب یې ترلاسه کړ او په دې ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ
په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند وو چې د افغانستان او روسیې د اړیکو د تاریخ په اړه موږ ته معلومات راکول.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په 3 نیمو بجو
سروي
په 4 نیمو بجو
افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز د یو لوړپوړي نظامی پلاوی په ملتیا پرون ننګرهار ته سفر کړی. هلته له ملکی او نظامی چارواکو سره پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. نوموړي د ننګرهار له والي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د ختیځو ولایتونو امنیت د ډاډ وړ وباره ویل چې د نام نسیمو لپاره د ولایتي چارواکو د پلانونو پوره ملاتړ وکړي. باز محمد عابد رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ډګر جنرال بسم الله وزیری په ختیځو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه د ننګرهار والی او یو شمیر نورو نظامي چارواکو سره تر لیدنو وروسته په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د ختیځ زون امنیتي وضعیت د ډاډ وړ وباله او زیاته یې کړه چې د امنیت د ښه والي لپاره چې د ختیځ زون چارواکو کوم پلانونه جوړ کړي دوی به یې پوره ملاتړي وي. نوموړي وویل
والی صاحبانو سره مونږ امنیتی اړخ کې بحثونه درلوده. دوی ډېره ښه همغږي لري. دلته د مونږ قمندان صاحب د قول اردو قمندان صاحب د امنیې د دوی قمندانان د لواګانو چې دي دوی نظامي شورا لري د والی صاحب د رهنمایۍ لاندې مونږ د دوی پلانونه ټول واورېدل. الحمدلله که چېرې د دوی پلانونه داسې پلي کېږي نور هم د امنیت هغه دایره چې ده هغې ته وسعت ورکول کېږي. د تشویش وړ څه خبره نشته.
په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وویل دوی په دې ولایت کې د وسلوالو او جنایي ډلو د عوایدو سرچینې وچې کړي چې ورسره په امنیت کې هم خوالې راغلي دي.
د دې واغه اقتصادي جرم چې هغه توریستي او جنایي ډلې دي هغه په مقابل کې موږ پلان لرو او د دې هغه منابع چې کومې دي مخ په شنډېدو دي. څومره چې منابع شنډي هغومره د دې ضعیف کېږي. په دې کې د ټولو امنیتي او دفاعي قوتونو کشفي ادارو نه مننه کوم چې په ډېر همغږۍ یو بل سره په تفاهم باندې ملاتړ کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ډګر جنرال بسم الله وزیری کونړ ته هم په دې سفر کې تللی و او هلته یې هم له امنیتي او نظامي چارواکو سره د یاد ولایت په امنیتي وضعیت خبرې اترې کړې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
څوم په لوګر کې جګړو او نامنې د خلکو عادي ژوند لستونز سره مخامخ کړي. د ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د قومي مخاورو دینی عالمانو او روڼاند په مرسته یې څه باندې 40,000 زده کوونکي چې له 20,000 ډېری جنکای دي ښوونځیو ته جذب کړي دي. د لوګر اوسیدونکو د ولایتي شورا غړي ښوونځیو ته په دې اندازه د جنکو هلکانو جذبول یو ښه پرمختګ ګڼي. خوایي چې افغان حکومت په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره لازم چاپیریال، درسي کتابونه او نور ښوونیز توکي هم باید برابر کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د لوګر د پوهنې رئیس عبدالولي کلیوال مشال راډیو ته وویل د قومي مشرانو، روڼ اندو او دینی عالمانو په مرسته توانېدي په اړوندو ولسوالیو کې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان، نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ وتوانېدلو الحمدلله سسخ کال 40,000 درس او کسان د ښوونځیو عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو. اوس خوشبختانه بیا هم له همدې جملې نه 20,200 تنه نجونې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان که څه هم د زده کوونکو د جذب په ډېروالي خوښي څرګندوي خو جذب شوو زده کوونکو ته د ښوونکو، کتابونو او نورو امکاناتو برابرول اړین ګڼي. د ولایتي شورا غړی قاسم خوشیوال وایي
نجونې هم په لوګر کې ډېر صحیح درس وایي او هر چیرته مکتبونه فعال دي خو مشکلات واقعا شته. درسي کتاب اوسه پورې په هغه شکل چې لازم ده د خلکو لاسرسي ورته نشته.
د انیسابها په نوم د لوګر د نجونو د یوه ښوونځي مدیره وایي چې د زده کوونکو د جذب په خوا کې باید هغوی ته د زده کړو هغه لازم توکي برابر شي. کله چې یو ښوونځی ډېر زده کوونکي جذبوي دا معنا لري چې اړتیاوې باید آماده شي. متاسفانه موږ دریو صنفونو ته کتابونه ورکړي. په اول ټولګی مو 11 قسمه دی چې نورې کتابونه نه لري. کله چې د زده کوونکو شمېر ډېریږي نو ښوونځی ورسره پرمختیا کوي، ودانۍ ته اړتیا پیدا کوي. خو موږ اوس درې وخته تدریس کوو. په ښوونځي کې د زده کوونکو گنجایش نشته. د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم ځینې کورنۍ خپلو نجونو ته تر شپږم ټولګي وروسته د زده کړو د دوام اجازه نه ورکوي. نجونې د دې کار له امله دودیز محدودیتونه او ناسم امنیتي حالت په ګوته کوي. د بی بی زهرا او حبیبه په نومونو دوی تن زده کوونکي وایي
باز خو شاګردان د کتابونه رسېدلی دي، باز نه رسېدلی، باید کتابونه یې پوره اوسېږي او ښه مجهز کتابخانه ولرو، ښه تعمیر ولرو او د باز کورنۍ خپل لورګان نه پرېږدي، مخې ته راوځي، درس تعلیم وکړي. د چا پلارونه په وظیفې لواړي نو هغوی سے لورګانې چې چېرته دي هغوی لورګانې ډارېږي چې دوی باندې به څه وشي. نو چېرې امنیت ښه اوسېږي چې هغوی کولی شي چې هغوی هم راپرېږدي مکتب ته.
لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو د جذب د ډېروالي په اړه خبرې کوي چې لا هم د یاد ولایت ډېری ښوونځي د کافي ودانیو، مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي، چې په ټوله کې د یاد ولایت ښوونیز بهیر اغېزمن کړی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ماشومانو کې د وینې د سرطان پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنه ښیي. د وزارت د سرطان د څارنې د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر مهین عبدالله د پرون دوشنبه له مشال لوی سره په خبرو کې که څه هم په سرطان ناروغۍ د اخته ماشومانو دقیق شمیر یاد نه کړ، خو ویې ویل هر ورځ له لسو نیولې تر پنځلسو پورې د وینې سرطان لرونکي ماشومان د اندرا ګاندي په نوم روغتون ته ورځي. له بلې خوا د سرطاني ماشومانو کورنۍ خپله غریبي جاړي او وایي چې د علاج پوره کولو په برخه کې له مشکلاتو سره مخ دي. اکرام الله اکرام له کابله رپورټ راکوي.
دا د وینې په سرطان د اخته 12 کلن ماشوم لطفالله غږ دی چې د درملنې لپاره د بادغیس له ولایته د کابل د اندرا ګاندي روغتون ته راوړل شوی دی چې له 2 میاشتو راهیسې په دغه روغتون کې بسترې دی. وایي تر 5م ټولګي زده کړې کړي، خو د سختې ناروغۍ له امله نور ونه توانید چې ښوونځي ته ولاړ شي. دی وایي لومړی مې پښو او لاسونو درد کاوه، د هډوکي د وینې د معاینې وروسته وویل وینه دې میکروبي شوې. 2 میاشتې کېږي چې دلته بستر یم. 5000 افغانۍ مې ولګېدې، 9 واکسینه مې واخیستل، 1 یې پاتې دی. له هغې وروسته بیا معاینه کېږم چې څومره نتیجه یې ورکړې ده. د لطفالله د بستر تر څنګ د مور چې سترګې له اوښکو ډکې وي ناسته وه، وی ویل زوی یې په لومړي سر کې د وینې د کموالي ستونزه لرله. ټول ځان یې له میکروبي دانو ډک شو او شدید نسناسته یې کاوه. وروسته تشخیص شو چې د وینې پر سرطان اخته دی. د لطفالله مور وایي د نورو لګښتونو تر څنګ هر امپول چې زوی ته کیږي له بازاره یې په ډیرو پیسو اخلي. په دې روغتون کې چې هر څومره د وینې په سرطان اخته ماشومان بستر دي، اکثره یې له بیلابیلو ولایتونو نه راوړل شوي دي. 15 کلن حمیدالله چې د سر او وریځو ویښتان یې توی شوي، ژوره سا باسي، په شونډو او سپږمو یې وچه وینه ځلیږي، د دغه روغتون د سرطان د وینې په یو بل بستر کې پروت دی. دی د تخار ولایت د خواجه بهاءالدین له ولسوالۍ نه دغه روغتون ته راوړل شوی دی. بیا وایي 5 میاشتې کېږي چې په دغه روغتون کې بستر یم. په تخار کې مې له سپږمو وینه راتلله، درد مې ډېر و. اوس لږ څخه یم چې ګرځم، سا مې تنګه او سینه مې درد کوي. د وینې سرطان په ماشومانو کې د شایع کیدونکو سرطان نمونه ده او په هغو خطرناکو ناروغیو کې شامل دی چې ریښه یې د وینې په سلولونو او د هډوکو په مغز کې ده. له وریو او پزینه دوامداره وینه راتلل، د هډوکو دوامداره دردونه، دوامداره تبه، مکرر عفونت په ورنونو او وګو کې د پوستکي راوتل، دوامداره ستومانتیا او د انرژۍ کموالی په ماشومانو کې د وینې د سرطان نښې دي. د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا د روغتون د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزي وویل که په ماشومانو کې د وینې سرطان پر وخت تشخیص او درملنې وشي، د درملنې وړ دی. دی وایي که یو ماشوم هر ځله تبه کوي او په هیڅ ډول انټي بیوټیک نه کیږي، دا یو اشتباهي حالت دی او باید تشخیص شي. که تشخیص هر څومره ژر وشي، نتیجه به ښه وي. درملنه یې 2 برخې لري. یو دا چې ناروغ ته درمل ورکول کیږي، او بلې ناروغ ته شوا ورکول دي چې په خواشینۍ سره په دې روغتون کې نشته.
متاسفانه که ما نداریم.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغیو د کنټرول د پروګرام مسؤل مایحان عبدالله وایي هر ورځ د وینې په سرطان 10-15 سخته ماشومان د اندرا ګاندي روغتون ته مراجعه کوي. ډاکټر مایحان عبدالله وایي د هوا ککړتیا، فاسد خوراکي مواد، د باروتو لوګي او د ډول ډول وسلو کارول د وینې په سرطان د اخته کېدو عمده لاملونه دي.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټ کې په اور د 100 ناروغانو د درملنې مرکز تر اته کاله تیر دو ورسته هم فعال نه کړل شو. د کوارټ په ډیویژنل هډ کوارټر هسپتال کې د برن سنټر بنیاد په 2001 زیږدیز کال کې دغه وخت په کمی سملا کې د وامن استل ګوندې وی غړي خورشید بیگم ایخو او دغه منصوبې لپاره له حکومت 2 کروڑ روپۍ هم منظوري کړې وي. د کوارټ د خلکو یو سیاسي استازي شهریار پریدي هم په تیر حکومت کې د یادې منصوبې لپاره د 1 کروڑ روپو اعلان کړی و، خو د برن سنټر جوړولو چارې لا هم د ځنډ ښکار دي. ممتاز بنگش معلومات راکوي.
کوارټ کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ پیر تنویر شاه وایي باید چې د اسمبلی غړي دې په منصوبې سیاست نه کوي او زر تر زره د یاد منصوبه مکمله کړي.
د کوم بند سنټر دا د کې تاسو صرف د بلډینګ می دا یو ها ډانچا می جوړه کړی دا کار کې تاسو مشینډری سټاف او فینیشینګ هیڅ می نه دي کړی. څه کوم دا اسپیټال دا تاسو صحت انصاف کوم دا پټابلی و نه راوي پټي حکومت دا خپل نه را کوم دا اصل حقیقت تراولي نه کې فیسبوک او سوشل میډیا د موجوده کوي.
مدني فعال زید دورانی مشال ریډیو ته ویل چې کروڑونو روپۍ لګیدو باوجود هم بند سنټر لپاره جوړ شوی ودانی د ګودام په توګه کارول کیږي. حکومت دې باید په منسوبي کار روان کړي.
تاسو په انځه کاله په برن سنټر کې څه وکړل؟ کوم دیوال مې ورته خو جوړ، کوم فینیشینګ مې ورکو، څه مې ورکو. د ټیم کې د حالت داسې ده لکه وای ګوره کنډرات سټولونه پرتی دي، د ټیبلې پرتی دي، ورکی او بیډونه ورکی، دلته پرتی دي کباړ. 2 کروڑ روپۍ مفت کې داسې یاشوي. دا
په دې اړه مو د صوبایي اسمبلی غړي او تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار زیولا بنګه څخه وپوښتل. نو د مشال ریډیو ته وویل چې په راتلونکي بجټ کې یادې منصوبې لپاره 3 کروڑ روپۍ ایښي دي.
بند سنټر کې آلریډي د دې صوبایي حکومت طرف نه ورکې 3 کروڑ روپۍ ته دیزل دي کار روبیانې نه سټارټ شوې، خو پیسې وته په یوډیپی کې کېښل شوي دي. صرف کوارټ نه، مخالې د ریسالپور هم دي ورکې، د حیات آباد وي، خو حیات آباد ولا سټارټ واخیستل شو او کمپلیټ شو.
کوارټ نه د کمی اسمبلی استازي او د سرحداتو ریاستي وزیر شهریار اپریدي وویل چې دوی په تیر حکومتي دور کې د منصوبې د پاره پیسې منظوري کړې وي، خو دوی ته دا پیسې ورنکړې شوې او یا د منصوبه د ځنډ ښکار شوه.
مو فند دله شروع کړ او کارپوریټ سوشل ریسپانسبیلټی پروډکشن بونس یې په ما بین کړ. مو صوبایي حکومت لووي، صوبایي حکومت بولوي چې مو پرایورټي بیسیک هیلث یونټ ته پهلا پاغې توګورا پیسې لګېدلې دي پوزي موجود ده. هغه کې وړو کې ایریا بو مختصي بن سنټر لا باقی ځای هغه دا سوچ کړي چې مو بل یوټیلیټی که استعمال کو دا یو ثواب دی.
د یادونې د چې د منسوبې بنسټ تیګه کې خودو په محل د زنانو په زنګړی سوکۍ ټکلی شوی. د کمی اسمبلی غړي خورشید بیگم ویلیو چې د منسوبې سرته رسیدو سره به د جنوبی ضلعو خلکو ته یو لوی اسانۍ ترلاسه شي، ځکه چې د بن سنټر یا د سوځیدلو ناروغانو درملنې مرکز نشوالي له امله خلک خپل سوځیدلي ناروغان کاریا یا ټکسلا ته په وړلو مجبور دي چې ډیر پکې په لاره د ژوند لاس ووینځي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوارټ.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
په پښتونخوا کې اوس هم د پام وړ شمېر کسان د پښتو پخوانۍ سندرې په شو کوي او زاړه ریکارډونه او کیسټونه له ځان سره خوندي ساتلي دي. ځینې کسان بیا دغو پخوانیو سندرو غږولو لپاره ټیپ ریکارډونه او ریکارډي باجی هم لري. د دې کسانو له ډلې یو د نوخار اورنګزیب استاد دی چې د پخوانیو سندرغاړو د سندرو سلګونه کیسټونه لري. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له نوموړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
دا نوخار اورنگزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربی توریدلو شوق لري، بلکې دا زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجا ورته هم وایي او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلي دي. اورنگزیب استاد د کسب په لحاظ د موټر گاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالي نه د پښتو سندرې او چاربی توریدلو شوق او
یره شوق زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو اوم به مودا اورېده په زمونږ په مالت کې اوس ټولو هغه کې به دا ریکارډونه غږېده د شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناستو او چې بیسګل دا ټکوړي ریکارڈونه پدغه
اورنګزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډی کګوړو د پاره یو الماره جوړ کړی دا او چکل اوسګار وی نو دغه سندری اوري
اوس کوم ما سره دی نو په دې کې دا سی ریکارډ د اکرم خان په आवाज چې په 1900 کې پیل ازل په هغه په ریکارډینګ خپل کې ریکارډ کړی په ایز ماستر ویس خپل کې دې په سړو کې دا आवाज د ټولو نه پیل دی
دا اورنګزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې با ریکارډی باجا او د هغې د پاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړې دي
یار ریکارڈونو خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي کم از کم باندې 100 خوشا ته قریب دي نور خو ما سره د اردو ډیر شي په 100 دي هم زړه دي په خواني
اورنګزیب استاد دغه سندره او کیسټ ډیر پګرانه محفوظ کړی دي خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټ او ریکارډونه هم خراب شول
دا بیره دا کم از کم دا شپېتو او یو کال دام دا فل دا ما انې دا کړو یو مرګری نه کړو ما سره نور هم شته سسې لا بواله خرابې کې
اسی خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندري او کیسټې د اړومبني دور دی خو بیا هغه وای چې دا منځني دور لکه د احمد خان استاد سندري و سره هم شته